سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاری تایر روشان مختوری نن جمعه ده ده توارل سو لومری کال ده زمری ومه ده دوزار و ویشتم کال ده جولای نویشتمه. پیل په خبرونو کو امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان ښځو او مدني ټولنو سره ښکیل پاتې شي څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکی ټول د خپلو خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی او پکې افغان ګروپونه شاملېږي چې د امریکا له دولت سره خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پرون په ټوټر لیکلی دواړو لوریو په سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو خبري وکړي. د لیکلي کاغلی متقی په دې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې چې اسلام آباد دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتک او د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا د دې کتنې په باب څه نه دی ویلي. د طالبانو ویاند د کابل په بکنی سره د طالبانو ویاند د کندهار زابل سړک د اساسي رغونې د چارو د پیل خبر ورکړی. زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر کې لیکلی د کابل هرات لوی لارې د بیا رغونې په لړ کې د کابل د کندهار زابل د لارې اساسي رغونه پیل شوې ده. د دې په وینا دغه سړک د طالبانو حکومت په بودیجه په معیاري ډول رغول کیږي او د دې 900 کیلومتري لوی لارې د پاتې برخې د رغونې لپاره له خصوصي سکتور سره د تړون پلان شته. ایران وای په پام کې لري د اصفهان ولایت په اټومي تاسیساتو کې یو نوی تحقیقاتي ریاکټور جوړ کړی او درغه ونی دغه چاري به په څونه یو کې درنه پایل شي. ایسنا خبری آژانس د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر د محمد اسلامی خبری راخسته چې ویلي دي دا کاملا یو محلي پروژه ده چې په ایران کې به د اټومي انرژي تحقیقات او ارزونی آزموینه او تولید لړۍ ته زمينه برابر کړي. د ایران د پلازمینه تهران په شمال لویدیس کې تر سخت اورښتو وروسته بهیدلو سیلابونو وکسان مړ کړي. د ایران سری میاشتې ټولنې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي کوژدنې پرون پر دې غوسه وښوده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان کوربه و. خدیجه چنګیز چې د ترکیه د ویلي زپدی خوشی نیم چې ولسمشر ماکرون په ټول درناوي سره زما د کوژدن اعدامون کې د میلمه په توګه منلی و. د سعودي عربستان خبریال جمال خاشقجي په 2013 کال کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل شو. دا خپلوانو تور لګولی چې دغه وژنه د سعودي د ولیعهد شهزاده سلمان په امر شوې ده. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانیست چې لاري به افغان ګروپونه د امریکا له دولت سره په سیستماتیک ډول خبري کوي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغان ښځو د ملاتړ کمپاین پیل کړی.
زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا د نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي.
نن د زمري اسد ومه د بیرغ ملي ورځ ده.
بیرغونه بدل شوی دی مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیواله د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تک ادعاوې رد کړې. د اوکراین په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونیو هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. او د تاسو له پیغامونو
دا پیغام پرېږدم. را د چلو نرخ ډیر بلر دی کچا ډیر بلر ده باید دا چل نه کیو نرخنامه ورته وټه کې راښته یې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل ټوټر باندې لیکلی دا میکانیزم به امریکایي چارواکي د دې جوګه وګرځوي چې په لا اغیزناک ډول له افغان خزو او مدني ټولنو سره خپل پاتې شي، څو د یو داسې افغانستان لپاره زموږ د ګډ هدف ملاتړ وشي چې راتلونکي ټول د خپل خلکو لخوا ټاکلی وي. دا مشورتي میکانیزم د امریکا پلازمینه واشنگتن ډي سي کې پرانستل شوی. د امریکا غاګ د راپور په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو پر مهال ویلي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د آزاد تګ راتک او نور حقونه محدود کړي دي. ښاغلی بلینکن هم دغه راز د افغان نجونو د تعلیم په اړه وویل، دا سخته ده چې نجونې دي په کورونو کې ناستې وي، خو د نجونو ورونه او د کاکا یا ماما زامن دي تعلیم وکړي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو په خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره یې کړی وي. اخو د افغان خزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم چې له ښاغلي بلینکن سره په ګډه د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانستل په خپل ټوټر لیکلي، له بهرنیو چارو وزیر بلینکن سره په ګډه د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پرانستو د افغانانو غوښتنې توحید کړو او پرانا کې د امریکا پالیسی با خبره او لارښوونه ورته وکړو. زه د میکانیزم تسرګې پلاریم چې د هیواد دننه او بهر د افغانانو متنوي غوښتنو څخه ګټه پورته کړي. د راپورونو په اساس تمه ده چې په دې میکانیزم کې به افغان ګروپونه شامل وي او د امریکا له حکومت سره به په سیستماتیک ډول خبرې کوي. امریکا په داسې حال کې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم پیل کړی چې په دې ورستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او د ښځو له حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړی. طالبانو تر اوسه د امریکا افغان د مشورتي میکانیزم د پیل په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په وار واري ادعا کړې چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقوقو ورکړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د ډیرو خزینه کارکونکو بې دندې کول او په کور کې نول او پر ښځو د محدودیتونو ډیرېدل په تیر شاوخوا یو کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې بلل کېږي چې جدي خبرګونونه یې پارولې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کال له پوره کېدو سره جوخت د ښځو د حقونو ځینو فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي په نوم کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ له یوې غړې همیرا علیزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه کمپاین هدف څه دی.
په تیر دا یو کال کې د افغانستان شزی انجونی څومره زپل سوی دي، ځکه چې په اول کې موږ ډیر هیلمان دو، موږ فکر کوله چې شاید دا نظام پر دوی تغییرات یې کړی و، سی هم متاسفانه چې هیڅ نوه تغییرات یې نه و کړی. خصوصا زموږ انجونې چې په کور کې ناست دي، د تعلیم نه پاتې دي، دا زموږ اصلي هدف د ښځو د حمایت لپاره دی چې ښځې حمایت سي د افغانستان د هر غړي لخوا، د نارینه او ښځینه لخوا. دې نظام ته وپویوي چې ولې ښځې ته حق نه ورکوي، د باندې کار ته، د مکتب په خاطر، د تعلیم په خاطر، ځکه چې دا د دوی مسالمه حق دی.
دغه ډول کمپاینونه څومره ګټور تمامېږي د ښځو د ملاتړ لپاره ستاسو په نظر؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوس میډیا او د اجتماعي رسنۍ ټول ورسره د سرسي لري، یعنی د افغانستان کې ډېر تر کسان پدې، یعنی د باسواد قشر، حتی بې سواد قشر هم په دې اجتماعي رسنو کې دوی لاسرسي لري. څنګه په دغه خاطر موږ د رسنو د طریقه، د میډیا د طریقه خپل اواز پورته کوي او دا کمپاین په لاري واچوله چې ټول زموږ اواز واروي. ولی دوی غلي ناشته، ولی دوی هیڅ ځغ نه پورته کوي، باید ځغ پورته کوي، باید زموږ سره حمله سيسي، ځکه چې دا یو هیواد نیم پایکار فیلن فلج دی، د تعلیم نه خپل د اصلي حق نه دوی پاتې دي. ولی د افغانستان په هیڅ کې، د افغانستان د شتي هاو د انجونو په هیڅ کې، دوی د سیغلی ناشته، دوی نه هله کوي چې په دې کمپاین کې زموږ سره حمله سي او هم ژغس.
په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ څومره مهم دی، څه فکر کوي؟
یوازې داخلي ملاتړ نه، بلکې نړیوالو ملاتړ موږ باید ولرو. او نړی کولای سي چې زموږ ژوند د ټوله نړی ټوله وګړو ته ورسوي. دا ډیر بغټوره تمام سي. اقلا ک نور هیڅ شي ونسي دوی دغه یو ځلې زموږ ژغ وروي چې دوی څومره د افغان شزي افغان انجونی په دې یو کال کې مظلومانه په کور کې ناستې د هیڅ نه د تعلیم نه چې دوی اصلي حق دي دوی راپات دي. دا ډیر مهمه ده چې نه تنها چې داخلي حمایت ولرو بلکې خارجي ملاتړ هم موږ ولرو او د جهان په غوږ ورسیږي د زموږ اواز، ځکه چې اوازونه ډیر جکسیوي دي پورته سوي دي د شوز دوخه د انجنونو دوخه. خو بیا هم موږ سربیره پر هغه ډیر تر کوشش کوو چې د رسانه او میډیا د لري وکولې خپل اواز ټول جهان ته ورسو.
د افغانستان د خزو ملاتړ وکړي په نوم د یو کمپاین یو پایلون کې همایرا علی زایوا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د پاکستانی پوځیانو د مخکې تګ ادعاوې رد کړې. مخکې د پاکستان لخوا په واخان کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه پر ټولنیزو شبکو خبرو شو ویډیوګانو پراخ عکس العملونه پارولي وو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بدخشان ولایت په واخان ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د سرحدي کرښو د نشکولو په وړاندې له پراخو عکس العملونو وروسته د طالبانو دفاع وزارت وایي چې دغه ولایت ټول سرحدي کرښې د طالبانو په ولکه کې دي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د عمر ثالث په نوم د دوی د فرقی او د اتمی سرحدي لوا مسؤلانو د بدخشان واخان، زیباک او اشکاشم ولسوالیو د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولسوالیو ته سفر وکړ او سرحدي سیمې وکتلې. په اعلامیه کې د غراز ویل شوې چې د طالبانو حکومت لخپلو گاونډیو هیوادونو سره ښه گاونډي توپ ته ژمن دی او د افغانستان پر حریم د تیری په صورت کې د افغانستان د خاورې دفاع کوي. په ورستیو کې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان لخوا د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سرحدي کرښو د جوړولو په اړه خبرو شوې ویډیوګانو د افغانانو سخت عکس العملونه پارولي وو. په یو ویډیو کې چې کارتوبې تایید شوی نه دی او د سب ځای یا نیټه یې هم معلومه نه ده، ښکاري چې ځینې وسلوال کسان یوه کانکریټي سرحدي نښه نړوي. ادعا شوه چې دغه سرحدي نشه د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې دننه جوړ شوی و. اسلام آباد هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس کریم خورم نږدې اونۍ وړاندې پر ټویټر لیکلی وو پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نوموړي تر پایه ونه منله. ښاغلی خورم زیاته کړې چې اورېدلې دي دا غوښتنه بیا له طالبانو شوې ده. د ویلي دا کار مو ترانزیتي اهمیت کموي او پاتې افغانستان منزوي کوي. بل لوري ته د ولسی جرګې ځینو پخوانیو استازو ویلي د افغانستان اوسیدونکو پر خپل خاوره د چا تیری ته اجازه نه ورکوي او د دغه سي حرکتونو په وړاندې به په قاطع ډول ودری شي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې ځینې پراختیایي پروژې عملي کوي. دغه کمیټه وایي دغه پروژې د روغتیا، کرنې، کلیو پراختیا او پوهنې په برخو کې دي چې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په مرسته پلي کېدونکي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د افغانستان په نهو ولایتونو کې به د دوی پروژې پر څلورو برخو متمرکز وي چې روغتیا، کرنه، کلیو پراختیا او پوهنه ده. د دې کمیټې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادۍ رادیو ته ویل دغه پروژې په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او پکتیکا ولایتونو کې عملي کیږي.
د پوهنې په څنګه کې به 150 محلي ټولګي جوړ کړل شي چې 150 پته نارینه او ښځینه خونکو ته به د کار زمينه او همدارنګه تر 15000 پورې د کونکو ته به د پوهنې زمينه یا اسانتیاوې برابر کړل شي. په 15 ولایتونو کې د اوبو د لګولو کانالونو بیا رغول او همدارنګه زر هکتاره او تخریب شوي ځمکه باندې دغه پروژې تر چتر لاندې په نباتاتو باندې وپوښول شي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له څلورو لسیزو راهیسې فعالیت کوي دا مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د څه باندې 3000 محلي یا کلیوالي ټولګیو ملاتړ کوي چې دغه ټولګي 200 کلیوالي ښوونځي تشکیلوي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه د کرنې په برخه کې به په 8 ولایتونو کې پر 200 بېوزلو کروندګرو زراعتي توکي او وسایل وویشل شي. د وویل پر روغتیايي برخه کې به په نورستان کې 3 کلینیکونه په اساسي ډول ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړ شي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مرستیال وایي د کلیو پراختیا په برخه کې به په 15 ولایتونو کې د سیلاب د مخنیوي لپاره د 15 زیربناوو جوړول شامل وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو څه کم یو کال پوره کیږي. په دې موده کې د بیا رغونې پروژې هغه ډول په چټکۍ مخته نه تللې لکه پخوا.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
نن د زمریا اسد میاشتې اومه په افغانستان کې د بیرغ له ملي ورځ سره برابر ده. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ څه باندې 100 کاله ومنل شو، خو د وخت په تیریدو سره په نښانونو او د رنګونو په اډون کې بدلون راغلی. سږ کال د بیرغ ملي ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې طالبانو له ټولو دولتي ادارو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړی او پر ځای خپل بیرغ لګولی. د پوهنتون استاد او لیکوال غفور لیوال د ملي بیرغ په باب ازادي راډیو ته وویل:
ملی بیرغ دیو هیواد د ملت د ګډو ارزښتونو ل مجموعه څخه یو داسې نخه سمبول یا ارزښت دی چې د خلکو د یو جامع اکثریت په منخ دیو هیواد په اساسي قانون کې د هغه ټول جزئیات ذکر شوی وي. هر بیرغ ته ملي بیرغ ویلای نه شو. د ملي بیرغ د پاره د اساسي قانون تعریف او د مشخصاتو ذکر لازم دی، او دغه اساسي قانون هم باید د یو ملت اراده څخه رامنځته شوی وي، یعنی له سیاسي اراده څخه. د هر هیواد ملي بیرغ دغه هیواد د خلکو د فرهنګ او ځینو نورو ملي مشخصاتو څرګندوی وي. په بیرغ کې رنگونه او بیرغ کې راغلی نښان، که البته ځینې بیرغونه نښان لري او ځینې نه لري، او په نښان کې جزئیات دا ټول سمبولونه دي. د هر هیواد نړیواله نمائندگی کوي. د همدې لپاره یوازې هغه بیرغونه ملي ګڼلای شو چې ټول خلک یې خپل وګڼي. د افغانستان ملي بیرغ تقریبا شاوخوا 100 کاله پخوا په دغه شکل منل شوی دی. البته په نشان کې او د رنگونو په اوډون کې وخت نا وخت توپیرونه راغلي دي. که څه هم په تیرو 100 کلونو کې بیرغونه بدل شوي دي، مګر یوازینی هغه بیرغ چې همیشه د ملي بیرغ په توګه پاتې شوی دی او خلک ورسره روغ دي دي او نړیوالي د افغانستان ملي بیرغ په توګه په رسمیت پیژني، همدغه درې رنګه ملي بیرغ دی چې هم د 1943 کال په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره تعریف شوی وو، او هم په وروستنی د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې له خپل ټولو جزئیاتو سره ذکر شوی وو.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکرين په مرکزی برخه کې د روسیې په پرونی هوایی بریدونو کې 15 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان شوی دي. د کیروفوګراد سیمه والی د خبر تایید کړه. د پام دیال کې اوکرين د جنوبي سیمه خرسون د برتنیولو لپاره خپل مبارزه لا شدید کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه تفصیل په دې ریپورت کې واوري.
چارواکي وایي د روسي هوائي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې یو حکومتي چارواکي پر ټولنیزو شبکو په یوه ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د په وینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د اوکراین انټرفاکس اژانس د ښار د نورو چارواکو خبرې راخستي چې ویلي دي په حمله کې د هوایي چلن تجهیزات، الوتکه او ورڅیرمې ودانۍ زیانمنې شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستي چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزلو په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوي دي. د اوکراین د لوی درستیز یو لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوې دا حمله په تیرو څو نوي کې لومړی هغه ده چې د یوې کلیوالي سیمې او پوځي قطعې په نښه کړې ده. د ده په وینا دې حملې یوه ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمنې کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د ده په خبره یو میزایل ویشتلی دی. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوو حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزلو په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړان دي د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د رغل شپږ میاشتې کې یو د امریکا د اساس جرګې وی استازي الیسا سلاتکین په ورستیو کې سینن تلویزیونی شبکې ته ویلي چې ګومان کېږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلی ول.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاستویم ور بشول. احمد شیبر به وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ایرو ایشر یو په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په اړه د یو مطلب په پیل کې لیکي. په نړۍ کې ډیر کله هیوادونه سره دښمنان وي، خو په ورته وخت کې نړۍ داسې سره پیل شوې ده چې تر یوه بریده هیوادونه پر یو بل متکی دي. د خبرونې په باور بارتر تجارت د دې ښه مثال دی چې دوه هیوادو ته اجازه ورکوي چې خپل اجناس له یو بل سره له پیسو پرته تبادله کړي. یورو ایشیا یو وړاندې لیکي چې دا ډول تجارت په ځانګړي ډول د مخ پر ودې هیوادو ته لکه افغانستان او پاکستان ته مهم دی او په دې ډول کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي او اقتصادي وده وکړي. د خبرونې په نظر په افغانستان او پاکستان کې د بې ثباتۍ سربېره له برتري تجارت دغه دوه هیوادو ګټه اخیستې ده. پاکستان په خوراکي برخه کې 80% په وارداتو متکی دی او د افغانستان اقتصاد په تیر نشتې یو کال کې چې نړیوالو په دغه هیواد کې پرمختیایي پروژې درولې دي ځپل شوی دی. د خبرونې په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري تجارت راتلونکي هم روښانه ښکاري. دا تجارت وروسته تر دې پراخ شوی دی چې نړیوالو پر طالبانو بندیزونه لګولې دي او د سویفت له بانکي سیستم یې افغانستان ایستلی دی چې په دې ډول د افغانستان سوداګر د وارداتو او صادراتو پر مهال د بانکونو له لارې خپلې پیسې نشي انتقالولی او په دې برخه کې تر ډیره د حوالې پر سیستم تکیه کوي چې دا سیستم ګرانه تمامیشي او که ډیر مال صادروي یا واردوي لګښتې زیاتې شي. وی بل خبرونه د متحد ایالاتونو په شمالي دا کوټای کې چاپی دون کې اونیزه ډیکسن پریس د یو افغان کډوال په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای په جګړو کې برخه اخیستې وه او اوس د متحد ایالاتونو شمالي دا کوټای ایالت ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. ډیکسن پریس لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو قومندان جورج مکین او افغان عسکر سید اته کال مخکې د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه او د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سید له افغانستانه ووت چې اوس له جورج مکین سره یو ځای شو او دا دوه سرتیري یو بل ته د ورور په سترګه ګوري. خبرونه لیکي کله چې پروسه شکل په اگست کې په کابل کې د هوایي ډګر بهر ډیر ګڼ خلک راغونډ شوي وو، سید داسې انګرله چې د امریکایي ځواکونو لوی آبي رنګ الوتکې به د لدې سیمې باسي او ژغوري به. د ډیکسن پریس په باور سید چې یو لسیزه په افغان پوز کې خدمت کړی په لسکونو بریالیو عملیاتو کې برخه اخیستې وه او له امریکایي سرتیرو سره د یاغیانو په وړاندې په جګړه کې مرسته کړې وه. وسته له هغه درش په افغان کډوالو څخه یو تندې چې د شمالي دا کوټای په یالت کې اوسي. د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته په تیر نشتی وکال کې تر یو لک او څلور ویټ سره ډیر افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په لوتکو کې له افغانستان وېستل شول چې د دې کډوالو لوی برخه په متحد ایالاتونو کې ځای پر ځای شوه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان به د خپل افغان متحدانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي.
په ننګرهار کې ګڼ شمیر ځوانان د بیروزګارۍ له امله سره ټکوي. دوی وایي هر ورځ د جلال آباد ښار ته لاشي څلور لارې ته د روزمزد د موندلو لپاره ورزي، خو دا چې تعمیراتي کارونه د پخوا په څیر نشته، ناهیلي او تش لاسونه کورو ته ستنېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوې ده. د دوی په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار تالاشۍ څلور لارې ته چېرته چې د ورځ مزدورۍ لپاره په سلګونو کسان ورټولېږي ورځي، خو دا چې د پخوا په څیر ودانیزې چارې نشته، نهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. د سیدشاه په نوم یو تن چې د ورځ مزدورۍ لپاره تالاشۍ چوک ته راغلی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ځوانانو بیکاری اوس ډیره شوې ده. سارون ولانو شته پکې ځوانان تعلیم یافته ډیر دي، خو ستونزه مشکل ده چې دوی لپاره کار زمينه نه ده برابر.
د ګلولی په نوم یو بل تن وایي چې په تیره یو میاشت کې درې ورځې مزدوري کړې ده.
مې شو سره ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړې، کارونه نشه، ژوندونه نشه، یا بس دوه ورځې بس په خپل حضور ازو.
په تیر جمهوریت نظام کې اکثره ځوانان د ملي پوز او پولیسو په لیکو کې دندې تر سره کولې، چې اوس مهال هغه ځوانان له یوې مخې بیروزګار شوې دي. د زیور شاه په نوم یو تن همدې خبرې ته په اشاره وایي
عسکری ختم شو، ټول بیکاری چاندونه، کاروزګار نشته، وړه غاز وړي ارڅ ګران شو.
د پرهات په نوم یو بل تن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ترې نه لوړی زده کړې پاتې شوي، هر ورځ د مزدورۍ په تکل له کوره راوځي خو تش لاس کور ته ستنېږي.
دولسم نخلاص یم، بس پانتون شروع کوم، بس زراعت کې نور مې پریښود، بس وضع خراب او اقتصادي معاملې زیات دي.
د اقتصادي چارو پوه حمید الله مومن په ننګرهار کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له چارواکو د بنسټیزو پروژو د پیل او ځوانانو ته د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي.
ډیر ګڼ شمېر ځوانان نشئی موادو تر مخه کړی دی او میډیا یلته همدغه دی چې بیروزګاری ده، بنسټیز کارونه نشته، بنسټیزي پروژې درې دي. د اسلامي امارت له مسولینو د ټول هیواد په سطحه د خلکو لوی اهله همدغه دی چې دغه ځوانان نو لپاره بنسټیزي پروژې په لاره واچوي ترڅو به د غزوانان مدغم شي او د دوی لپاره کار پیدا شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی هم